اته بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د مثلث پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې د ښځو د حقونو مسله څېړو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د کندهار د پرونی حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول او 150 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرژوبلو شمېر تر دې خورا لږ شولی دی. داعش ډلې د دې برید د مسؤلیت منلو تر څنګ ویلي طالبان یې په نقشه کړي دي، خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثره وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش د ترلاسه کولو لپاره بانک ته تللي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر د کندهار پر نوې انتحاري حمله غندلې او هغه وحشیانه بللې. کیرن ډیکر پر خپل ایکس پاڼه د دې پېښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې افغانان باید پرېښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته روژه ونیسي. دې لیکلي چې دوی د ترور ټول عمل که هغه د کابل په دشتي برچي کې کېږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه یې بولي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وای چې افغانستان په تیر مالی کال کې د وړم کال په پرتله 6% لږ صادرات لرل. د دې وزارت په وینا د صادراتو د لږوالي علت د سکرو د صادراتو کمیدل دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې تیر کال افغانستان د 1,111,000,000 په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه پنبه، وچنځر، ممیز، ینجه، د ینجه تخم، پیاز، وچه او لده میوه او زعفران وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اساس په 1,402,000,000 کال کې افغانستان د شاوخوا $2 میلیارد په ارزښت واردات کړي چې ډیره برخه یې له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربي امارات او ترکمنستان څخه وو. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پروس په یوه تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یوه بله ډله پرون د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نه دي ویلي چې په پرونۍ ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3,000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي. د پاکستان سر اعظم هیله ښکاره کړه چې راتلونکي میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه څه باندې $1 میلیارد قرض ترلاسه کړي، خو دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د روټرز اژانس تر راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته وویل که چېرته پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند په دغه هیواد کې سخته کیږي. پاکستانی رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې د دوی د مرکزی بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د 6 کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4,000 میلیارد پاکستانی روپۍ زیات شوي دي چې اوس ټول قرض 4,680,000,000,000 روپیو ته رسیدلی. خبرونه تشرح لای په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنډیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو. د دې اصول له مخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی، سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټکې، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوه هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورته والی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم داسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي. په افغانستان کې هم داسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلای. په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلای. په پاکستان کې بیا د 1923 کال د اساسي قانون لمخي جنسیتي نابرابري رد شوه ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې شزي د نارینه او پسیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې ده چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې شزو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکتر دیشه د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم. تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی او ریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکار په فردا راډیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانه به له پېښوره په پښتو را سره شخیشي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم، د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤول دربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کومې غوښتنې لري او تعذیرات پرې وضع کړي دي، له لویه سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرې ایستي دي. دا څرګندونې سره ګورو او واورو.
د طالبانو ناوړه چلند په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. دا له هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي هر ځای خپلې اغېزې شیندلی شي.
لومړی بر شم اغلې کاویانی ته هیداربار میگه که قسمی که شنیدید که تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم‌ها وضع کرد، در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چیگونه فکر میکنین که در ایران هم تاثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصا در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد، و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز میخواد باشه با اون چه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبا جان. تاست کراشم هانا جان، خدا ویل چه پا ایران بندی دی طالبان و حکومت و روست جین اغیز شته دیشتو زوده حقونو پا برخه که پا پاکستان که چرنگه؟
چکل طالبان خبر راتله نو پېښور یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو ودا مخ کې دا بورکی نه اچولې د اوس ډېر زیاتې دلته کې زمينم په پېښور کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکر پکې نه د اوس زمينم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچي له استعمالې ده دا بورکی استعمالي او پاتې شو د حقونو خبره نو دلته بس دا ده چې دونه ده چې زنانه چې کم دی هغه اسکول تک پونتون تا یعنی کالج تتلیشی یا اغی ته د نوکری کول پسنه صحت پور اغی چې کم دی اغی حق ورتشتا بازار تتل دانش ته تور ته دا وې چې ته به نه محرمه بغیر نه دی. البته بعض باجوړ ممن دی وزیرستان کې د مو چې کم دغه ولایتونه دغه تک بیا سم مسلې شته چې دغه تک ته غری زیاته ده.
مننه هانو جان. قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفن به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان می‌بینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارن و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمی گردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
در افغانستان، شعار کار و زندگی خانم‌ها به گونه‌ای خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده، بله، بعض شهرهای دیگه افغانستان. یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات بر رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز سی سی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستند. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعثی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده؟
ببین در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد. یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبجاد ده پاکستان عمومی وضعیت تکراشو په پاکستان کې پتیرو کلونو کې چورته ګورو د میرمنو او دنجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوې ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده په دې کې په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړي او شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېرو دا ووژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانونه دي، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو ډېرې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه ښارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یادې دینو کې، خو د هغې نه قوشا نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې دارې کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوی چې څه مودې راسې زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېرې زیاتې کلاویږي، او مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیاتېږي په دې ټولنه کې، او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی، وبخښې لایبجان، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستې، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرضاً یوې مېرمنې جامې اغوستې، پیغمبر عربي توري لیکلي، او بیا محکمې ته یووړه، محکمې ته نه، د پولیسو تاڼې ته لاړه او بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیاته شوې؟
ګوره جی، دا ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کوم ډول باندې په کوم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کوم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کوم باندې چې د ولس فایده وي. خو زمونږ خودلته کې بدقسمتي سره تاسو دا بده مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کوم ده نو هغه د دې بالکل الټا ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته آزادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي، هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پسې کېده. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې مونږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی رکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شي وه، نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهر باندې نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان، اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود داره، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم، ما در مقدمه هم اشاره کردم، مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده می‌کنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع‌ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم، بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضا این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچکی را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلندید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جانی وویل دوائیسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روسته چه کل خلق را پاس شدل، نو دخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو. په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه، په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابې دوه د نارینه و لخوا د شوزو د حقونو هیڅ آواز نه دی اوچت شوی، همداسې نه ده؟
نه جی بالکل همداسې ده. تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې دپاره دا دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي او مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې، خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته، او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې یو جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته، خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شوي د انتها پسندۍ پېښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کینو د ښځې د حق لپاره سړی دومره ډېره نه راپاسي، څه مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکره خلک دی او هغه لیکلم کې او هغه په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي، زیات خلک ستاسو خبره صحیح ده نه راوځي. د هغې وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډېره زیاته ده او دغه زموږ د ریاست پالیسي ده او په دې باندې چې کوم د ریاست چلیږي. نو که چېرته ښځه آزاده شي، خو بیا به خامخا پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به چې کوم دی روشن فکر شي او مخکې به ځي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو ووژل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپلو اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخره کې هنه جان، این سه کشور که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانم‌ها را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمتی در دنیا تا اول نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است و سر اعظم داشتند و امروز در پاکستان به این خوش هستند که دختر نواز شریف در سر اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرا داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکلتر نیست که زنا و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یه کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره. بله، جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حالا جان کاریانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه هم مننه کم داوریزون کاریزون که هم منندویم چه دیده اخبرونی تردید مراسه رو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
ملما. السلام علیکم. د ازادي ملما په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم ملما کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. شاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې ملما کړی او پیل کې دا پښتنه ورڅخه کوم چې شغلی خورم ولی مو په تعلیمی برخه کې ډاکټرا وکړه.
مننه سال صاحب، اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ یم چې تاسو سم مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپل دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او اثر کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي، او وروستی مسلک یا وروستی دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی به استاذۍ ته راځي. نو دا مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کړو او هڅو چې دی خپلو وظایفو کې پاتې شي، ما په دې باندې فوکس وکړل چې کوم فاکتورونه دي یا کوم لارې دي چې موږ استادان په هغه باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته پستلا ورکړل او دوی خپل چایسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بله خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه و چې کله نه کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنی شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت له خوا نه بهرنۍ هېوادونو ته لیږل کېږي، نو هغه بیا بېرته هېواد ته نه ګرځي، او که هېواد ته هم ګرځي بیا دی په دې لټه کې وي چې بېرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یو ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړ زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زښته زیات دي، نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او اوس هم په لاندې موږ د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نورو نړۍ کې استاد چې بېخي زیات امتیازونه لري، هغونه په شوق سره تدریس کوي، په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بېرته هغه کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ترینینګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوورۍ سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمی نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسېږي او استادان بېرته هغو ته نوي استادان پکار دي او افغاني استادان بېرته د خپلو دندو نه ستړي کېږي ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمېږي.
بله خرم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور پکار دی په تعلیمي نظام کې. ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویلی سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانیو جنګونو او تعولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي. هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تعولات راغلي و. استادان د لوړ زده کړو وزارت د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته بهرنیو هیوادونو ته بالخصوص جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي و او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې. هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل او هغه بېرته افغانستان ته چې وګرځېدل بېرته یې نوي لکچرونه جوړ کړل، بېرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دوی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړل شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیرۍ په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پوهنځي رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغو لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضی په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هیواد څخه خلک په وتو دي چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په قانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي او هغه بخش کې دی کافي تجربه نه لري، کافي د ریسرچ د میتودونو سره دی بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره دی هیڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې د ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي او انجینران بم پام دې شکل باندې د کار زمينه بنوي ورته وزي باندې مملکت نه نه دوه ډېر تغیز ډېر منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډېره مهمه ده. که دا په یوه ډېر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه په ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغه ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي. په کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولی شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دي بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي. او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکترانی ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغسې پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستانه ځینې متخصص ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي او په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازی دیده وشي او هغلته موږ کافي ظرفیت لرو، په هیواد کې کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډېره مهمه اما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا 30 میلیونه خلک اوسیږي. نو په 30 میلیونو کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چیرته هغلته په داخل کې دا اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دیته دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډېره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دیته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډېره یوه مهمه تخصصی رشته ده، او په هر شبخانه که په افغانستان که زنانه یا خانم میرمن تضرورت ده، اینو ده تشکه امکان نلری چه خارج که په تعلیم بانده دکشی ما په نظر بانده کچیر تا په داخل که ده تزمینه مساعده نشی.
شغلی خورم په تعلیمی برخه که ولی تل ده ولایتونو او مرکز ترمنز ده سویل مخه یو لوی توپیر موجود و، عین نصاب په افغانستان که عملی که ده، عین تعلیمی نظام و پاغزه که مستازان و په کابل یا مرکز که هم، ولی دغه یو توپیر موجود بود ساس نظر؟
ده مسئله راضی دیتا چه متاسفانه ده افغانستان ده تعلیمی بنسطونه یا پتولو که ده تشکیلات چی دی ده په انگلیسی که مو ورطا چاپ داون ورطا ویلی شو ده، یعنی احکام خستلکی گی ده پورتن اکار ترسی. او په نور نړۍ که اکثره تعلیمی اداره پانتونونه چی دی اغا خپلا پالیسی جوریوی، خپلا بجیت لیری او خپلا اغا استازان حایر کیوی یا استازان استخدامی وی، چه ده مثلا پا افغانستان که متاسفانه ده دیر سنترالایز سیستم دی. دیر سنترالایز پده مانا بانده چه اغا طول کنترولی گی ده مرکز دی خوانه، کابل دی خوانه، بیا دی ولایت دی خوانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دومره صلاحیت نه دی ورکړل شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي. او خو استادان ونیسی او خماشونه ورکړي، نو په دې اساس باندې لرفات ولایتونه د دین اغیزمن شوی دي. او بل مثال دا ده چې لکه تاسو ته معلومه ده ځوانان او خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي بیا کابل ته رسي، هغه بیا نورو ولایتونو ته نسي، چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب تاسو خپل دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یو استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضی استادان در افغانستان خپه شي او آزرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. اغلب سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاگرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه ویایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته رایه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپل دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاوو مشکلات وو. فقط استاد د دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کړي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بلخصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیه کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسټي ته ځي، پوهنتون ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلې، خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نا کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کړي، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره مغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثال هم زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو، خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرټي نه ده. اکسپرټي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقمندۍ باندې وي، که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه وي د ما د اکسپرټي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو خیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي د ویایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه ویایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ته وکړي او دی په هغو ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله یا د ما په مخ کې بېادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی سي؟ بالاخره
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړ زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنی هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني. شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادان ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي او بل خصوصا د وویني چې هغه د خپل شاګردانو سره سره کم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډیر لاند مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، بیا د دې نه چې ما ته ووایي، ما ته به وویل چې وای اپرچونیټي ده په پوهنتون کې، دلته یو جاب دی په پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد د حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په مشکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپله تجربه نورو سره شریک کړي په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو موږ ته داسې دی لکه مایی ته چې اوبه دي، همدومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوصا د هغو استادانو لپاره ما مخکې یوه ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوې وه د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاخه کې شروع کېدل چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولی، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه ماشونه ورکړل شي، د دې کلاس سایز چې دی تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بل خصوصا میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښیو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي، نو استادان به خوشاله وي او د شاګردان اچیومنت به زیات وي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپله دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوصا د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پارا سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ تر حقوق او ژورنالیزم، په هره بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو موږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنیو هیوادونو کې زده کړې وکړي، نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي، که هغه هره برخه وي په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا یا ماسترۍ یا حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډېر مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبرې مو وکړې، خپلې تجربې مو سره شریکې کړې، دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21 22 01.